السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم پکې لرو. د راپورونو په سر کې اوري چې د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروایی ولسمشر ورته ویلي چې د زوی قاتلانو ته سخته سزا ورکوي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ کې د داعش درې غړي له ملي اردو سره یو ځای شوي دي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
یو لوړ پوری استرالیا چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي ولې تشمن دی. د تختونکو لخوا د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر وسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. او راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وختوالو سختریزو څخه د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. یو ولور پوری استرالی چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي ودې تشمن دی. لارک څخه خبره شوې خبر پڼه وی دا خبره در استرالیا گورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې لولس مشرغنی سره په لیدنه کې کړی دا. ولس مشرغنی په روزګان ولایت کې د استرالیي ځواکونو د فعالیت او د افغانستان ځنګړو ځواکونو په روزنه کې د استرالیا د پوځیانو د ودې د وندل دوله کابل د دې هیواد مننه کړي. استرالیا په افغانستان کې د قاتم ماموریت چوکاټ کې یو سلو ضرور بیا سرتیر لري. د ناتو په مشه قاتم ماموریت په 2015 کال کې پیل شو او هدف افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکول دي. د تختون کول خو د وژل شوی ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر وسرجمنه کړي چې زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. حاجی عبدالغفور معصوم پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړي او ورسره غم شریکی کړي. د حاجی غفور وای ولسمشر ورته ویل زه ستا وکیل يم او تر هغه در سره ولاړم چې ستا د زوی قاتلان محاکمه شوي نه وي. نو موري ویل سو لسکلن زوی درې میاشتې مخکې د کارتینو په سیمه کې د سړی تختون کوې بیټلې و تختاوه او درې ورځې مخکې ملي امنیت حق جبر پولیس والای کې مړې ومون. د کابل امن چرواکي وایي چې په دې تړاوي لکتر لګه لس کسان نیولې دي. عام خلکو حکومت غوښتي چې د عباسین په قضيه کې د عدالت پر ځای کړي. د ملي امنیت او ریاست وایي د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوی ولسوال مرستيال نیولې ده. د دې ریاست په وی خبر پانه کې ویل شوی چې عبدالولي چې په منصور مشهور دی له و ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست وایي دا کسانې د سرکلي په سیمه کې د ځانګړو عملیات پر مهال نیولې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو یو اندازه وستې او مهمات هم ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدليږي. یو امریکایي ډالر اتشپته افغاني او اته دیرش پولای وي ورو اته وی افغاني او 45 پولای یو سرلنګ پاون 99 افغاني او 45 پولا یو سعودي ریال 13 افغاني یو عربی امارات 13 افغاني او 50 پولا زر ایرانی تومنه 99 افغاني او 40 پولا او زر پاکستاني کلدارې 499 افغاني. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحانی سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب ته رسیدلی. تر پرون لمخې د امید په نوم هغه ګروپ چې له روحانی ملاتړ کوي 18 اضافي څوکۍ ګټلې دي. د محافظه‌کارانو ګوندونو برخه شپږتیا څوکۍ او د خپلواکو هغو یو شپته څوکۍ دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. لدې بریالیتوب سره د امید ګروپ چې د اصلاح غوښتونکو او د دولت د پلویانو ګروپ دی د ایران په نوي پارلمان کې تر ټولو لویه ډاله ده. د ایران د پارلمان نوي غړي د مېد میاشتې په 20مه نیټه کار پیلوي. راپورونه وایي چې د عراق نتی ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو سختریزو څخه د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. کورد چارواکو پرون شنبه ویل کورد پېشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشو د امریکا د وایي ځواک په ملاتړ لومړی د آخر محاصره کړ او بیا یې ونیوه. د بشیر خارګوټي اکثره اوسیدونکي په خټه ترکمندی د کوردستان د سیمې امنیتی شورا په ټولنیزو رسنیو کې ویلي د بشیر سیمه محاصره شوې او په سلو کې احتیاط تصفیه شوې ده. راپورونه وایي چې دغه خارګي په کوڅو او واټونو کې د عراقي پوځیانو او د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو ترمنځ جګړه روانه ده. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په روانه ونې په روسیې کې لولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. کرملن پرون شنبه وویل آبی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي تفریح خارته ورشي او لولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نور اقتصادي مسلو او همداراس نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې له لوري خپل خاور سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي اتحادیې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. ابي روسله دی روسیې ته ځي چې د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی ونې مخکې خبرې وکړې او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سکال سره وویني. او روسي خر دبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د سوریې په اړه د خبرو اترو لپاره نن جنوا ته ځي. نو موري به دغه تل د اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي اساس سره وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر شنبه ویل جان کيري به په سوریې کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي. بلخو د سوریې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې مسکو د امریکا د متحده ایالاتو هغه غوښتنه رد کړي چې د حلب خار د اوربند زولو په برخه کې د سوریې پر حکومت د فشار راوړل لپاره ترې کړي وا. په لندر کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د اپریل د میاشتې له 28 نیټې راهیسې د حلب په شاوخوا کې د حکومت او د حکومت د مخالف وسلوال ترمن جګړو کې تقریبا 250 کسان وشل شوي دي. دا ولتر دي محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه خبرې دل د آزادی رادیو خبرونه د سهار له وو د ماشام تر او بجو پرې په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له وو بجو ورسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اپریدي شي. د رواني خبرونه په دوام کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د وشل شوی ماشوم اباسین پلاروی ولسمشر ورته ویلي چې د زوی قاتلانو ته به سخت سزا ورکړي.
امنیتی پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړي ده او دا وان کار کې او زه دی وکیل یم.
افغان چارواکي وایي د پاکستان سرغړونی په امنیت شور را کې تیری. په کونړ کې د داعش درې غړي په خپل خوښه ملي اردو ته تسلیم شول.
زده دایسا یو زیوما مونږ ته یو طرف ملګا صحیح کارانه شو به مونږ ملي وردو ته لګا ځان تسلیم کو په خپل خواخانه.
په هلمند کې د استناف ترنول په فساد د تورن رئیسانو نمونه واخیستل. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. افغان چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا کیدونکې سرغړونې به د ملي امنیت په شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حملې ډیرو څېړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی درستیز په وینا د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورن کرخه پوګدو کې د پاکستان لوخه پکیدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریس خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې داړي کو د خرابېدو هڅې وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅ کله هم تجاوز نه مني خو ډیر وخت چېړنو او د دوه غونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو لدې لوري جواب ځنډيږي.
مردم افغانستان د ټول تاریخ په نشان دادم
چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې شوډلې چې تجاوز نسخمي او د تجاوز جواب هم روشانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماشام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریڅخه خبر سي.
دا په داسې حال کې دا چې د تیر یک شنبه پورس پاکستانی ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوسټو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغنخته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غزیدلی پوله ډیر وخت د نښتو راپورونه خپریږي او ډیر کله ویل کیږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تیر په څیر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوز لوی درسیس قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمشلیدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچی حملې کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خوا ته نږدې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نه سو ځای پر ځای کولی. که چیرې نور انتخابونه صفر سول، نو زموږ اخیری انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستاني ځواکونو د ګاونډي هیواد د بیا امنه کېدو لپاره استفاده کړې، بلکې ډېر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار ده چې افغانستان ته ترې راوړي. څېړونکی نظر محمد وحیدیار وایي د دې دریځ تر څنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
چین ورسره موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له یو بل سره نږدې همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دا موافقه په پیکینګ کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ په کتنه کې وشوه. له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړي او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړي او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړي دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د حلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه یې څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپلې هغه ژمنې د عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کا یې نه کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو
لاس پجیاو څوار لس دقیقې شوې د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عباسین له پلار سره تلیفوني خبرې کړې او هغه ته ډاډ ورکړی چې د ده د زوی قاتلان به محاکمې ته راکاشي. څوار لس کلن عباسین درې میاشتې پخوا تختول شوی او درې ورځې مخکې مړی وموندل شو. د نوموړي پلار ازادي راډیو ته ویل تختونکو ترې د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې د ده په پور پیسې پوره کړې تختونکو یې زوی وواژه. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم وژنه غندلې او له حکومت یې غوښتي چې قاتلانو ته سزا ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
حجی غفور ماسوم ازادۍ راډیو ته وویل د د زوی ونژغورل شو، خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دومره ته وی چې زه تا خبر نه منم، او ته دینه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړی ده او دا وان کار کې او زه دی وکیل یم.
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یو استول خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین لپلار سره غم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمي لارښوونه کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیول او ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځای مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د اباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه د اباسین د تختونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوي په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل $30,000 راڅخه غوښتي وه، په $90,000 مسلسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلې وو او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلن بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوي. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاروین وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
د اباسین پلار حاجی غفور معصوم وای ولسمشر اشرف غنی ورته ډاډ ورکړی چې د سوی قاتلان به د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه شي. اباسین درې میاشتې پخوا د کابل د کارتیناو له سیمې یوې ډلې انسان تښتونکو یرغمل کړ. د اباسین پلار حاجی غفور وای شاید تښتونکو یې زوی دوه میاشتې مخکې وژلې وي چې مړی درې ورځې پخوا ملي امنیت ته د کورنۍ ته وسپاره. دا چې اباسین څنګه د تښتونکو لاسته ولوېد او ولې کورنۍ او امنیتي ادارې ونه توانېدې چې نوموړی وژغوري، پر دې موضوع اجمل اند وژل شوي زلمکی اباسین له پلار حاجی غفور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې زوی یې لومړی کله او څنګه د تښتونکو منګولو ته ولوېد.
کوم وخت چې دا اختطاف کېدلو د درې ورځې مخکې د جمعه صبح وخت چې اذان وشو موږ عبدالسنو کار اباسین مې هم سره جګولو د مو کور ته مخامخ جمعه ته چې د مسلین په نوم دویم سړک د کارتناو کې دا ته روان وو. د مخکې وم لاره مې پنځه دقیقې مخکې دی راپسې شاته راغلی او کورونا هلته ولاړه وه او دو کشګیر ورڅخه کړی خو دی ځان مې خلاص کړی وو. شپه چې زه د دپن راغله نو مې ورغله مې کور ته راته ووي چې چې کورونا وه او زه کښ کولم زه یې دروازې خلاصې کړی چې موټر ته یې ځای کړی. ما امنیتي پولیسو ته امنیت ته مې اطلاع ورکوله. اطلاع مې چې ورکوله په دغه وخت کې یوه په سبا یې بېرته هغه امنیتي نفر چې د ما شریک مسؤول وه راغه دروازه دې موږ د کور وټکوله. په هغه ټایم کې اباسین چې د خپله وروتله ورغله هغه ته لمبر ورکوله، لمبر د ټلیفون یې ورکوله چې هر وخت کوم جنجال کېږي جما ته رینګ راکوه. بیا د دوه درې ورځې د دې کور نه روان وو. د شپېته مې ترې د کور نه یې خواته بیا همدا کورونا بېرته ورته درېدلې وه او د په زوره جګ کړی وه. سایه مو وه، همسایه مو داسې روان وو. امنیتي نفر ورته وویل هغه امنیتي ته چې د ټلیفون نمبر ورکړی وو ورته ووی چې هغه د اباسین جک والا د امنیتي د د خپله د وظیفه یا د کار ونخست سره کوم اختطافي هم چې ورڅنګ ته ناست وو دغه د امنیت نفر سخته وي زه ستاسې په باسي ورې تاسې بېکاره پاتې یې. بس د مور زوی مهغه وخت کې بوت وه درې میاشتې او څو ورځې ورته تېرې شولې. اخر یې مو ته تاسو
فکر باندې په دې ټوله قضیه کې ځکه دوی امنیتی ځواکونه تاسو وایي چې لا مخکې د دینه چې دی وتختول شي تاسو خکل کړي وو او دخل کړي مو په موضوع کې په دې ټوله قضیه کې ګرم یوازې تختون کې دی او کنه په ژغورلو کې تاسو د کورنۍ په توګه امنیتی ځواکونه د امنیتی ځواکونه په توګه تقصیر کړي
تلاش کې کمانډانې د کابل او امنیت ریاست خوست او پولیس دی خوست او پولیس دی پکتیا متډیر هم کوری کړی چې د رسول سره راته نیولی دي او په هغه وخت کې صرف تر د یو نه پر چې خپل شدید مشر دون بلل د غفلت یو ځای پی کړی دی
در ته وایي عجیب چې ولسمشر سره تاسو خبرې وکړې ولسمشر تاسو ته څه وویل په کومو مسلو در سره وغږېده او څه خبرې در سره وکړې
ولسمشر ما ته زنګ راوویل د موږ غرامکوري خپل ځان وبلله ولسمشر د موږ ډېر تشکر غواړو چې د موږ غریبان اول واخیستل او وقت موږ ته دومره راته وویل چې څه شی غواړې او زه څه شی وکړم چې دغه خلک دی چې امنیتي نفر مو ته نیولې پولیس د کابل نه مو ته نیولې دي علني دم شي د نور خلک عبرت ونه واخلي او دومره ته وویل چې زه تا خبر نه منم ما اوس دې نه امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړلې ده او دا وان کار کې او زه دې وکیل یم
اوس چې دغه کم کسان نیول شوي دي آیا فکر کوي چې د اباسین په تختونه کې خکیل کسان لام ځنی خوشي دي او باید ونیول شي
او کوم نه پر چې دوی او ریاست او معلوم دي او د کابل پولیس ته معلوم دي چې دوی کوم نه پر په یو بل باندې شهید کړی دی کوم نه پر چې پاتې دي هغه نیونه ورته وړو او کوم نه پر چې په دې ته په نجریم دی هغه دی دا موږ ان دې زوم دی ولسمه کوم نه غوړي چې دا وشي
د اباسین پلار حاجی غفور چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په کونړ کې درې تنه داعشیان د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي دا چې دوی ولې تسلیم شوي دي په دې اړه څو شېبې وروسته راپور لرو خو اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیوال ورځې په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي د لستونی د مار په وړاندې چې په خلو پاته کېدل د ځان وژنې په معنا ده دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون ګواښونو ته ځانګړې شوې ده په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستوني ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستوني ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامدار توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي ورځپاڼې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستوني د مارانو نمونه نه دي اخیستي خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لوی حمله پلان کړي اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې او داسې ښکاري چې له نوو خندونو سره به مخ شي په مطلب کې راغلي د اشرف غنی نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثر شي چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري په مطلب کې راغلی د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریض له بدلون سره د حکومت دننه د اراده هم پیاوړې شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوال ورځ ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړې چې بیکاره کارګران او مصروفه مسؤلان په سرمقاله کې راغلی په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاری یو لوی ستونزه ده کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثره سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
په یاد لري د دې خبرونه په دوام کې یعنی په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنگونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 سپه اوریدل شي او په نورو ټولو سیمو کې په منځني سپه 12.9 اوري. په همدې سپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدل شي. په کونړ کې چارواکو هغه درې تنه وسلوال رسنوی ته وښودل چې درې ورځې وړاندې د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د طالبانو څلور وسلوال وژلي وو او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه سپارلي وو. دغه درې واړه چې دوی د باجوړ او یوې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دی د داعش پلویان دي. په دې اړه د لکونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د داعش اسلامي دولت د درې کسیزي وسلواله ډلې مشر تاج محمد چې ځان د باجوړ وسیدونکي خي وایي دوی په مروري ولسوالۍ کې د داعش د پاره کار کولو. خو درې ورځې وړاندې ورپسې د امارت څلور کسان ورغلل چې وی وژني، خو دوی پرې مخکې شو او هغه څلور واړه یې ووژل او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه وسپارل.
معامله رااله او منګه کسان وشتل منګه به دا خونه غړنله ایسا داغه شو لګه منګ ته یو طرف م لګه صحیح کار نه شو به منګه ملي وردو ته لګه ځان تسلیم کو خپل خوا خانه.
هغه ویل ډیر وخت د امارت وسلوالو طالبانو سره په یو شمیر مسایلو اختلافات درلودل، خو د پنجشنبه په ورځ دغه اختلافات په جګړه واوختل.
خپل منځي اختلاف د مخکې نه چلېده، خو داسې دغه ډېر نه راغله. دا ورځ باندې اچانک دا مسله راغله، هغه هم وغوښتل چې موږ په بریدو کو دی ویلو، خو موږ په هغه چې څنګه را نه واته ډزې وکړې په موږ باندې، خو موږ په الګون مړی واره وکړو. هغه هم وښتل څلور کسان مړی برید هغه وکړو، د ویروس موږ وکړو، خو موږ په لکه زړور شو. هغه هم لکه دا
تاج محمد او ملګری وایي د کورنۍ غړي د وسلوالو طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې دي.
هغه یې سار کړی دی، اوس څه ماشومان یې سار دي او څه زنانه زما را وتې دي او دوه ماشومان مې را وتې دي، درې څلور بچه مې پاتې دي. موږ څلور کس یو پاتې دي، درې کس موږ دلته را وتې.
کونړ والی وحید الله کلیمزی د 201 سیلاب قلی اردو په دوهمه پللې واقع د رسانی وستازو په وړاندې ملي اردو سره یو ځای شو درې وسلوالو ته هرکلی وای او په دې ترې مننه وکړه چې د وسلوال مخالفت څخه یې لاس واخیست.
دغه درې ورونه د موچې دوه د پاکستان د باجوړ اوسیدونکي دي، یو د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دی. د داعش د ډلې د طرفه دوی تنظیم شوي وو او جذب شوي وو، مسالانه فعالیت درلوده. خوشبختانه چې دا ورونه چون مسلمانان دي او دا یې درک چې د خلک موږ ناوړه ناروا کړنو ته مسلمان وژنې ته هڅوي، بلاخره بدون د دې نه چې موږ یا په جنگ کې نیولې وي یا کوم فشار پرې وروړوي، په خپل د موضوع درک کړی وو او د هغو سره اختلاف پیدا شوی او خپل منځي چې جنگ سره کړی وو او راغلل په خپل خوښه د افغانستان د حکومت سره یو ځای شول.
والی له نورو وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې باید حقایق درک کړي، له افغان وژنې دې لاس واخلي او خپل اسلامي حکومت سره دې یو ځای شي.
ورته ثابته شوی وای چې د موږ جنگ ناروا جنگ دی، ورور وژنه ده، مسلمان وژنه ده، هیڅ نه وه، شرعي توجیه نه لري. نو بینان دوی ته دا مناسبه ښکاره شوه چې د سلاح سره د افغانستان د ملي اردو مسلح قواو ته سره یو ځای شي او په خپله خوښه ورته تسلیم په هره ساعه کې دی ژوند اختیاروي، په صلحامیزه د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړه، ځکه دغه خلک دي چې په خپله خوښه یې د حقانیت درکړی، موږ په جنګ کې نه دي نیولي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د خپلو څلورو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په تیر کال کې سختې جګړې وشوې چې په کې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې، او په کونړ کې دا لومړی ځل دی چې د داعش په نوم درې تنه وسلوال پاسیږي او د امارت څلور تنه وژني او بیا ځانونه حکومت ته سپاري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو
او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر وروسته لدې پیل شو چې یو شمیر پښتانه ملت پال کابل ته راغلل او د افغانستان له حکومت سره خبری وکړې چې پاکستان حاضر دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. اوس دا پښتانه ملت پال څه وایي؟ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې په دې اړه هم یو راپور لرو، خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
یو لوړ پوړی استرالی چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي وضعیت ژمن دی. لار څخه خبري شوی خبر پاڼې وایي دا خبره د استرالیا ګورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې ده. د بدخشان ولایت درغستان ولسوالۍ لپاره طالبانو نومول شوی ولسوال پرون ماخان د یو ماین په انفجار کې وژل شوی دی. د تختون کله خو د وژل شوی ماشوم اباسین پلاروی ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشپړ د بشیر خارجي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. د ایران د ولسمشر حسن روحاني سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پاموړ بریالیتوب ته رسیدلي دي. د جرمنی پولیسو د 1500 په شاوخوا کې کسان د کمی مودې لپاره نیول دي. دا کسان د جرمنی په شټوتګارت ښار کې د کین اړخو او خیار خو ګوندونو د پلویان ترمنځ له نښتو وروسته ونیول شول. د عراق امنیتي ځواکونو د بغداد په زرغونی سیمه کې د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له وخت بهونکي ګاز څخه کار اخیستی او اوایي ډزې کړې دي. د روسي حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني.
تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. آزادي رادیو ډاٹ کام یا آزادي رادیو ډاٹ اورګ د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د هلمند استیناف ترانوال د هغو دولتي رئیسانو نمونه واخیستل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. په دغو کسانو کې د یو شمیر رئیسانو ترڅنګ ولسوالان او د ځینو ولسوالیو امنیه قمندانان هم شامل دي. د استیناف ترانوال وایي په فساد او غصب تورنو کسانو ته جلب استولی خو حاضر شوي نه دي. د هلمند استیناف ترانوال فضل سلطان ساپی وایي د دوسیو د بشپړېدو پر مهال بیلابیلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوه دي. له هلمند د الیاس دایره پور ووري.
د هلمند استیناف ترنوال ترنمل محمد فضل سلطان سپی د خلکو په ویلو یو غونډه کې د دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مځکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوملړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجنیر خانکا، د فوائد امیر رئیس اهل الله عبیدی او د ګرمسیر پخوانی امنیه کمانډان توریالی هر یو د 1500 جریبه ځکه د غصب تور سرندولی ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند د کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی، د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر او د نادالی پخوانی ولسوال مملا شمنانی باندې د اداري فساد ترڅنګ د دندې څخه د ناوړه استفادې په تور سرندولی ته پیژندل شوی دی. شغلی سپیول یادو تورونو کسانو ته څو څو ځله خبر ورکړی دی، خو بیا هم څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
زه په دې مسایلو کې د چا د دار او د تحصیل لاندې نه لازم، لکه په هغه کې د فوائد امیر رئیس مونږ ته موضوع راغله او اسناد مونږ سره موجود دي چې یو نیم څه مشکل نه کوي. دویم رئیس عمومي د بیا رئیس وتوي رئیس صاحب خانقاه مونږ ته موضوع راغله ده اسناد را سره دي چې یو نیم ځلتي به هغه مسمکه غصب کړې ده په مارجه کې.
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو څارنوال دغه دولتي مامورونو او رئیسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. که څومره افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکو وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډ کې چې د دې ولایت د استیناف څارنوال د ستاینې په مخ جوړ شوی و، د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
نور په هلمند کې د ظلم استبداد کړي ختم شول، نور په هلمند کې د بربریت او وحشت کړي ختم شول،
نور د ادارو رئیسان دې نه یری کچیری زموږ سره هر څوک په دغه اداره کې پر روان وخت کې خیانت وکړي همداسې به راټولیږو، دغه غندنه به کوو او بد به وایو.
زموږ محلي ادارې ناقصې دي. لطفاً والي صاحب ستاسو خاصه توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړئ.
د هلمند اسناف څارنوالي لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورن څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول سوي تورنه بیا اساس دي او د شخصي غشتونو لمخې لګول سوي دي. د فواید امیر رئیس اهل الله عبیدی ازادي راډیو ټول د څارنوال د جلب اساس څارنوالي ته تللی دي او په د لګول سوي تورونو د دقیقو اسناد او شواهدو غوښتنه کړې ده. عبیدی هم په ځان لګول سوي تورنه رد کړل او هغه د ده په وړاندې داسې څه وبلل. ویل کیږي په هلمند کې نږدې 300,000 جریب مځکه د شاوخوا 140 زور ځواکو او دولتي مسؤلینو لخوا غصب شوې ده. د هلمند د استیناف څارنوالي په داسې حال کې د مځکو د غصبونو او په اداري فساد د اخته کسانو نومونه افشا کوي چې افغان حکومت د اداري فساد او کاغذ پرانی له وجې د شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا د نړۍ د مفسدو حکومتونو په لیست کې دریم ځای لري. محمد الی استایب، ازادي راډیو، هلمند.
افغانستان وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړي. افغانستان دا پریکړه وروسته له دې کوي چې په کابل کې یوه خونړۍ حمله وشوه او تر شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه وې، خو له پېښور او کوټې څخه یو شمېر پښتانه ملتپال مشران کابل ته لاړل او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر یوه حده شوالی راغی. اوس پوښتنه داده چې دا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه ترینګلتیا ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
هر څوک د ګمراهۍ کې دی یا په دې غلط فهمۍ کې دی یا په دې ناپوهۍ کې دی، هغه هم پکار دی د غلط فهمۍ د ګمراهۍ یا د ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ چې دی هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي، چې علاقې ډېرې زده دي، عملاً له دې کاره نه ګرځېدلی دي، نه ګرځي، اراده هم نه لري، کنې عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د اومنیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک ویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي واده نه کړي پوره.
یو څه دا واده شروع چې خبرې ترې وکړي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفین ترمنځ، څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بړي تاکي کې جن بړي ولار دي په کلکا نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغه خلاف جن کوي. دا دواړه خبرو کې یو عام ونشوا او بیا خصوصا په کابل کې کوم 14 شوه او هغې ذمواري چې کومو خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناست دي. دې میاشته خو د پاکستان ډېر لویه ذمواري جوړېږي چې په کار دا وه چې د خبرو اترو لپاره لاره هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې شوې. خو د سیمایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وای د فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګر ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګر ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار لمخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره د پاکستان تعلقات نوی کار نه دی. دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی و. طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټن فیر وای افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپل مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډیر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادی په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپل د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د دې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونې خبرونه لرو. په کوټه کې هندوانو او سیکانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلی یو لوی عبادت ځای باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړي شي. په دې اړه له کوټې څخه د اوسنۍ رادیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور.
حاجی شار د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې یوویشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غلا ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږکیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نشي کولای. د کوټې اوسېدونکی یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې ستا مخکې داسې نه وو؟ له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارې هم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنگ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تیرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لږکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل ورځ خو عبادت خانو ته هم ځان رسیدای شي.
اب تک نه تو کتابو کا پتہ ہے نہ تو مجرم
تر وسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نه ول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای شي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي،
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې لسګونو کلونو راهیسه ژوند کوي، خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوند نه دي. وایي په ورستیو کلونو کې ګڼ شمیر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول، چې وایي له امله د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
د ژوند رنګونه
دلته ګلکاری کوو مقره زمان خان کې.
قلی زمان خان کې
او مزدوری ګلکاری.
ګلکاری ته
او زه ګلکار یم.
په دا ګلکاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې؟
آشه خشکاری پرستر او دا شان به چې ټول زده کی.
تر چانس زده کړی
ما والا خپل دغه مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې کتلې زده مې کړ.
میتری
کار کرو الکان اثر ہی کوي
اور اس کور پیدا کیږي
کومورزی نه دا کار مګستا
څو کال کې استګل کاری کوي
یار تقریبا 15 دیس کال بچي
15 دیس کال څومره تجربه په خاصه اوس هګل کاری کوي
وونو بس خپل واسه سره چی چی هغه کوي څو
اوس سپینګره مې ته ونه لری چې ګل کاری
ولا مجبوری نه لګي مانو څنګه کوم دا شي ما شومان می دی ګوره دا
نو څنګه اولادونه چې غړ دي کار نه کوي پیسې نه درکې
او د لورګانې می واده دي او د زمون می دی غره نه بیل دي نو واړه ما شومان ما ته خوشاله دي
پزول کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت و
هغه وخت خو چې واده می وکړ هغه وخت ولې هغه وخت ښه
وخت
ځوان ما تکړه و ما
دې معنا نه خیر اوسې
السلام
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. په طبیعي لحاظ هر انسان خپل او لنورو ځانګړی چیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپیریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه یې راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه اوس ډېره شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي نو مقابل لوری پرې خوښيږي. دا ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړې، ځینو د سمبول په توګه کارولی او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم څیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډېره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی پې تازه کېږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کېږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته دی چې ګل د ګلاب سورې د ولې بوی د سنځلې ناشتا د یار مزه کوي نه مثلا د کشمالی ګل ډیر خوبوي لري ام خوبوي لري او ام د عاشق د خپل معشوقې د پاره یو نه خطا کړی دا او ویل دي چې ماته د پیغلی کور معلوم دی د بام په سر کشمالی کړل دي نه وای باور اخلې په ګلو مورتي باغوانستان یې ګړه نیت می جوړوي نه که یو بوټي بشینوي ک ګل وی کار چې وینه لګوي د یو ځنه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړې ورکی خو غلط سم دغه نه کوي دا نه لګیږي سم د دینه ودا چې موږ د ګولانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي هغه بوټي چې مثلا ناغیز ناراضي دلته کابل ته رسیږي نو د دې او د غیز هوا ډېر تفاوت لري خاورې تفاوت لري همدارنګه اوبه تفاوت لري نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د دغه کېدل ناممکنه خبره ده د پاسانه منی نشین کیږي او کوشین شي خو ډېر خدي
نو موري وایي کچيري د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نوي نو خای په ولوسي ادبیاتو یې تاثیر نوي کړی عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي
تقریبا که ما خودمو داریم گلی که تربیه میکنیم از
موږ شاو خواصل ډول ګلونه دلته خرڅو او اکثره موږ په خپل فارم کې روزو د زینو تخمونه موږ له خارج راوړي او دلته موږ نسلګیری کړي زین نورې د افغانستان خپل دي خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي په خو په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو مګر اوس بیرته په ډیرې دي په کابل کې خو د مرسل پتونی شبو ادم چیراو داسې نور ګلونه ډیر خلک
پتونی او شبو انتری ادم چیرا فلاکس تمامانه ګل دغه
د وی جی او شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نروزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابر افدي نو موري د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي
اته ګلوم اسکاس
داسې ګلونه شته چې له 100 افغانۍ نیولې ان تر 100 زره افغانۍ پورې قیمت لري دا ګلونه بیا خبوي او اتر لري په خو موږ د خارج نه ګلان راوړي مګر اوسې راوړنه کم شوې ده خو هغه فارمونه چې په جلال آباد لغمان مزار کندوز او یوشمیر نور ولایتونو کې دي دوی له پاکستان ایران او یوشمیر نور هیوادونو ګلان راوړي
مردم دغه توزیع میکنن بس خلا
د دې خبره چې یوشمیر ګلان کې دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري مګر هغه ګلونه چې لاله ولایت وسخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقليمي شرایط برابر نکړي نو خرابيږي او پر دوی تاوني کی
وخت بسیار ګل
په خو به خلکو ګلونه اخیستل مګر اوس ګلونه ناخلي ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو
کله نه میتونه ګل خریدم میتونه کس
دی وایي چې هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیر شوی او د ګانو ګلانو نسلونه لمنځتللی خو بیا هم د یو شمیر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی د زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمیر ځانګړي ګلان راځرغونیږي چې کوچیانې میرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګو ورته ګوري
د ګل ورته وایي پرسیوانه ورته ګل لاله وایي یو رقم ورته چارګوله کوم ورته لیر لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دښتو کې خدای شنه کیږي یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر کاسته ګل ډیر بوی کی داسې څلور تور خالونه په پانه باندې لري یو رقم و دي غریزه پر نامو باندې چې دا غره کې ماخی ورته وا یغزې باندې بوټه ده دا هغه ډیر خوبی هم لري نو دا غریزه به اکثر دا خزو څخره تلی او خصو مسو پسې دا ګلان به یخ کیزلو په دا یختو کې به ټومبل او نور خو دغه دشت دا ګلان دي لکه ګل لاله او چار ګلکو زبوی او اوګی او دا چې رنگارنګ ګلان
د کابل شنه محمد نعیم وای چې د پخپل هم یو شمیر خارجي ګلان کړلی او دای تل کوخه کوي چې د ګلانو پالنه وکړي دا چې کوم اولی لغبی وورو
مرسل درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسل او یو رقم صدبرګه ګلان دي چې هغه د مرسل سر مشابه ډېر زیات لري چریبان درو روسی ګل په نوم باندې یادي کی هغه ګلان درو چې ډېر دوامدار ګل پاتې کیږي زر پالنه نه دیږي هغه ګلان درو پورت هم کړو هم بوټي درو ول خو یو ښایسته شی ده انسان فطرتن هر څه ښایسته ای انسان خوشیږي کنه او هر ګل سایورته ګوري دغه د خپل تعالی قدرت سره ویني پانه یو رقم دی ګلانو رنگونه بل رقم دنه سای خوان داخلي طبيب مناظر او د خلا مناظر شهر سای ویني دغه سای خوان داخلي
دنه موري په خبره چې د دوی یو گاونډي لسويس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایاب ګلان لري چې دای هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، د هغو دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني، یا یې کومو ملکونو ته نسبت کیږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چې هر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ یې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرم، روزه مې، خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بل ورځ زه دې کور نه وزم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدای شي چې همغلته را وشي هغه کارمه ګلدانونو کې کېښودلي، ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو را وړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان، فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کیږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش راوار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم لاپسې وراخوا، دومره غټېږي، بوی لري. تر څنګ یې یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ته څه نوم یو، خو دغه مروج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، که څه هم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي، او دا وغه رښتیا چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي. ولې دا ذوق بېله خبره ده، نو بیا ورسره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرم، ګلاب ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنې بوی نه لري، دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دار سره شته.
وجیه الله شپون راسره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړې. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شین ځای ویني. باور وکړه، زه داسې تجربه لرم، کله چې زه په نهه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمی شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګرا په شاتامه یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې، طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، چې شنه سبزه مې ویلدله، ګلان مې ویلدل، بیخي یو قسم ته ډېرې دغه کړل مینې. زما دغه مریضی دغه بد حالت دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم. دغه حالت یعنې بیخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او ګلو دا د انسان خوښېږي. دا په فطرت کې اغلې دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جانان یا وانا خاطر و خیامات
خوږیږي چې ګونه لستر کې دې ډکی شلنم خوږیږي یوازې زنه يم چې زړه مې ډیر یا کم خوږیږي داستا پتلو باندې چې کورو کله چم خوږیږي یوازې زنه يم چې